السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یو شمیر امریکایي سناتوران پر طالبانو بندیز غواړي، خو طالبان بیا د ناوړه پایلو خبرداری ورکوي.
بندیزونه لګول، نور فشارونه واردول نه افغانانو ته ګټه رسوي او نه هم د امریکا او د متحده ایالاتو په شمول نورو هیوادونو ته ګټه رسولی شي.
د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر هم د طالبانو په ادرس توندې څرګندونې کړې.
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یوه ترهګره ډله وه او پاتې شوې ده. دوی له القاعده سره روابط نه دي قطع کړي.
لویا پکتیا کې د عربو ګیر پات مسافر د هوایی لارو خلاصون غواړي.
دلته دغه مسافر چې دی دا ډېر په تکلیف دي. اقتصادي وضع یې ډېره کمزوري شوې ده چې وا تیراک قطر ته تلای شي، په هغه کې بهرنیون تلای شي، امد افغانیون ولې نه شي تلای.
او طالبان وایي د داعش په وړاندې عملیات پیل کړي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم، تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نور راپورونه تراشو، خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلوو. اسمت ساروان چمتو کړي.
پاکستان د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او د هغو پر بهرنیو ملاتړو د بندیزونو د طرحې په وړاندې خبرګون وشوت. د امریکا لوی درستیز وایي طالبان له حمله القاعده سره اړیکې پالي، او د استرالیا د کرکټ اداره له افغانستان سره د ټیسټ لوبې پر لغوه کولو پریکړه کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې د یو شمېر مخکښو غړیو له لوري د یوې لایحې مسوده چمتو شوې چې پر اساس پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. د لایحې دا مسوده چې د امریکا د ولسمشرۍ د یو پخواني کاندید په شمول د جمهوري پال ګوند 22 غړیو د دوشنبه په ورځ وړاندې کړه، په افغانستان کې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د بندیز غوښتنه کوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي بلال کریمي د امریکایي سناتورانو لوري د دې لای هیوراندې کېدا د تیرو تجربو تکرار وباله چې د دې په وینا هیڅ کټه نه ده کړې.
اسلامی امارات په دې باور د سی ټول هغه موانع یا د پیشرفت په مخ کې پراته خندونه باید د ډیپلوماټیکو لارو څخه او همدارنګه د رغند خبرو لاره څخه حل شي.
امریکایي رسنۍ وایي دا لایحه همداراز وړاندیز کوي چې پر هر هغه هیواد دی د امریکا مرستې ودرول شي او بندیزونه دي پرې ولګول شي چې امریکا باور لري د طالبانو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو د لایحې پر وړاندې غبرګون وشوت. فواد چودری د هڅه د هند تبلیغاتو نتیجه وبلله چې د ده په وینا د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابولو په هدف مطرح کیږي. زه هیله لرم چې په کانګرس کې باید جدي کسان دا قانون رد کړي. دا د امریکا او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته کوي. موږ له نږدې کار کوو او په ځیر څارو. د امریکایي سناتورانو له لوري په وړاندې شوې لایحه کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو د طالبانو د بهرنیو ملاتړ کوونکو هیوادونو یادونه شوې ده. تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز مارک میلی او د مرکزی قمندان عمومي قمندان فرانک مکنزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. دوی پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل. باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي تنظیم وو او تروریستي ډله به پاتې شي. دوی لا هم له القاعده سره اړیکې پرې کړې نه دي. طالبانو تر اوسه پورې د امریکا د لوی درستیز د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوای دې ته ورته ادعاوې رد کړي دي. طالبانو ویلي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د طالبانو حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بې پیلوټ الوتکو له لورې دي د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. طالبانو تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل د قطر د موافقې پر خلاف د امریکا د بې پیلوټ الوتکو له لورې د افغانستان هوایي حریم د دوی پټکو اشغال کیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی تیرونه یوه کانفرنس ته وویل د افغانستان د هوایي حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازه ته اړتیا نشته. د امریکا متحده ایالاتونو تیر میاشت په کابل او نګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته ځینې بریدونه کړي وو. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا په روانه اونۍ کې رسمن وایي چې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه شوه. د کرکټ لوبې د مشهورې ویبپاڼې کرک انفو د راپور له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د نومبر په 28 نیټه د استرالیا په هاربرت کې ټیسټ لوبه وشي، خو په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د هغوی له لوري یو شمېر اقداماتو له افغانستان سره د نورو هیوادونو د مسابقو په اړه شکونه پیدا کړي دي. تر دې وړاندې د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ویلي وو چې که طالبان د نجونو پر سپورت بندیز ولګوي د کرکټ د نړیوالې شورا له قوانینو سره سم له افغانستان سره خپله مسابقه لغوه کوي. خو وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي وویل چې دوی تر اوسه پورې د نجونو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. استرالیایي رسنۍ وایي شاید افغانستان او استرالیا ټیسټ لوبه ونه شي او روانه اونۍ استرالیا رسمن اعلان وکړي چې دا مسابقه لغوه شوه. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په سبا نش 500 میلیون ډالر جریمه محکوم کړ. د پاریس د نړیوالې محکمې وروسته لدی د ایران د تیلو ملي شرکت په جریمه محکوم کړ چې د متحده عربی اماراتو دانا گاز کمپنی شکایت وکړ چې ایران د 2000 لومړي میلادي کال د غازو په قراردادونو کې خپل شبنې نه دی عملی کړی. دانا گاز کمپنی پرون سه شنبه وویل دا متحده عربی اماراتو ته د غازو د صادراتو د 25 کلن قرارداد د لغوه کولو په خاطر د ایران د تیلو د ملي شرکت د جریمه یو برخه ده. شمالی کوریا ادعا کړی چې پرون یو نوی ترجخ چټک توغنده ازمویلی دی. د شمالی کوریا د دولتي رسنیو د راپور له مخې دا یوه ستراتیژیکه وسله ده او هوا سونګ نومیږي. دوی همداراز ویلي چې دا توغنده یو له 5 تر ټولو مهمو نویو تسلیحاتي سیستمونو څخه ده چې د خپل 15 کلن پوځي پلان پر اساس جوړ کړی دی. د دغه توغندي ازمیش د وسلو د ټکنالوژۍ په برخه کې د شمالی کوریا د پرمختګ نوې نښه ده. او فایزر شرکت او د هغه جرمنی شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغه درمل جوړونکو شرکتونو پر وویل د دوی ازمیش وشوه چې دغه واکسین هغو ماشومانو ته چې عمرونه د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي خوندي دي.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري دا خبرونه کولای شي. زموږ په ویبپاڼه کې عمومي آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. یو شمیر جمهوریت غوښتونکو امریکایي سناتورانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو لګولو مسوده وړاندې کړې ده. د دې مسودې په ترڅ کې غوښتل شوی چې پر طالبانو او ملاتړو یې باید د ترهګرۍ، نشه یي توکو قاچاق او د بشري حقونو څخه د سرغړونې له امله بندیزونه ولګول شي. د سناتورانو د امریکا له بهرنۍ چارو وزارت هم غوښتي ټول طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپل ارزونی راپور ورسره شریک کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د جیمریج په مشرۍ د امریکا د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو یو 22 کسیز ډلې کانګرس ته یو مسوده وړاندې کړې چې په طالبانو او ټولو هغو هیوادونو چې د دې ډلې ملاتړ کوي بندیزونه ولګوي. کچیر دا مسوده د بهرنیو اړیکو کمیټه تایید او بیا د کانګرس لخوا تصویب شي پر داسې یو قانون به بدل شي چې طالبان او ملاتړي به له سختو بندیزونو سره مخ کړي. دا مسوده افغانستان کې د ترهګرۍ ضد سارني او حساب ورکونې قانون په نوم کانګرس ته وړاندې شوی او پکې راغلی دوی له افغانستانه په ډیر بیړې له وتو وروسته د بدو پایلو شاهدان دي. د دې مسودې په دوو مادو کې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو په وستو کې بیړه وشي او تر خوای د دوی د افغان متحدانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ورکړې لپاره د بهرنیو چارو وزارت یو کاري ګروپ جوړ کړي. خو د دې و ماده ایز مسودې 15 نورې مادې بیا پر طالبانو او ملاتړو یې د بندیزونو لګیدو، له دوی سره د نړیوالې ټولنې د مرستو څارنې او د امریکا د غیر بشري مرستو محدودیت ته ځانګړي شوې دي. د دوه ویش امریکایي سناتورانو غوښتي چې په طالبانو او ملاتړو هیوادونو یې بندیزونه ولګول شي، خو د دې بندیزونو څرنګوالي ته اشاره نه ده شوې. په دې مسوده کې په روښانه ډول د پاکستان نوم یاد شوی او د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتنه شوې چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپلې ارزونې راپور له کانګرس سره شریک کړي. د جمهوري غوښتونکو سناتورانو په وړاندې شوې مسوده کې دا هم لیکل شوی چې امریکا د ملګرو ملتونو کې د طالبانو هیڅ استازی په رسمیت نه پیژني. د امریکایي سناتورانو زیاته کړې نامعلوم شمیر امریکایانو او افغان ملګري د طالبانو تر ګواښ لاندې پریښودل شوي. امریکا یو ځل بیا د ترهګرۍ له خطر سره مخ ده او طالبان داسې مهال خپل حکومت ته په نړیواله کچه د مشروعیت ورکولو په لټه کې دي چې د ښځو ټول حقونه یې تر پښو لاندې کړي. د دې مسودې د وړاندې کولو پر مهال سناتور جیم ریچ وویل هیله مند دی چې دا مسوده به ژر تایید شي څو دوی وشي کولی د امریکا ملي ګټې خوندي او له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې افغانستان کې پریښودل شوي دي. خو طالبان بیا وایي دوی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي خو پر دوی د بندیزونو د لګېدو پایله نړۍ ته ګواښ بولي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل هیله لري نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو لګولو پر ځای له ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
اسلامي امارات په دې باور ده چې هغه فکتورونه یا هغه تجربې چې په تیر کې ګټه نه درلوده نتیجه یې نه درلوده بیا تکرارول او د هغو تعقیبول منطقي نه دي. اسلامي امارات په دې باور ده چې ټول هغه موانع یا د پیشرفت په مخ کې پراته خنډونه باید د ډیپلوماټیکو لارو څخه او همدارنګه د رغنده خبرو له لارې څخه حل شي.
د چارو شنونکي د امریکا په کانګرس کې د طالبانو ضد د 22 کسانو راپورته کېدل د دې ډلې لپاره یو ګواښ او د دوی لپاره شي ویني حکومت لخوا د بشر او ښځو حقونو په ګډون په ټولو برخو کې د شویو ژمنو د ماتېدو پایله ګڼي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي که دا مسوده تایید شي طالبان ملاتړي به له سختو ګواښونو سره مخ شي.
په دې به غور کېږي، جدي غور به کېږي. زه فکر کوم چې ډېره بریده ممکن تصویب شي او دا به بیا د طالبانو لپاره، طالبان اوس هم په نړۍ کې حتی هغه ملاتړ هېواد پاکستان هم په رسمیت نه پېژندلي، نو به د رسمیت پېژندلې لارې په بشپړه توګه پر دې باندې بندي شي.
د امریکا په کانګرس کې داسې مهال د طالبانو په اړه د بندیزونو د لګېدو د قانون جوړېدو هڅه کېږي چې دا ډله د خپل حکومت لپاره په نړیواله کچه د عدم مشروعیت له ګواښ سره هم مخ ده. هغه څه چې د طالبانو واکمنۍ ته په هر اړخیز ډول سخت ګوزار ورکړی. خو که چیرې د امریکایي سناتورانو دا قانون تصویب شي په افغانستان کې به د طالبانو واکمنۍ لپاره خوستونزو او ننګونو سره مخ کړي. هغه ننګونې چې د ډلې وړاندې هم تجربه کړې دي.
و موریدل چې څه باندې 40 امریکایي سناتوران سره یو خلو شوي او دوی داسې یو طرح جوړ کړي چې پر طالبانو او د طالبانو په ملاتړو بندیزونه ولګول شي. دوی په دې طرح کې ویلي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت باید د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه هم باید د خپلو ارزونو موندنې له دوی سره شریکې کړي. په همدې موضوع بیا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري هم غبرګون ښودلی. ښاغلي چودري له مشال رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې په سنا کې او دغه راز په ټوله کې د امریکا په کانګرس کې به ځینې کسان د طرح ته د رد رایې ورکړي.
زه هیله لرم چې په کانګرس کې به جدي کسان دا قانون رد کړي. دا د امریکا او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته کوي. موږ له نږدې کار کوو او په ځیر څارو.
ښاغلی چودري وایي چې دغه هڅه د هند استخباراتو لخوا شوې او دوی غواړي چې په دې ډول سره د امریکا او پاکستان اړیکو ته هم زیان ورسوي. خو هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو پر ضد بندیزونو طرح داسې مهال جوړیږي چې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی هم په افغانستان کې د طالبانو په اړه توندې څرګندونې کړې دي. د ویلي چې په افغانستان کې د دوی 40 کلنه جګړه یو ستراتیژیکه ناکامي وه. میلی دا څرګندونې له افغانستانه د امریکایانو تر وتلو وروسته د پوځي چارواکو لومړنۍ استماعیه غونډې ته کړي. ده وویل متحده ایالاتونه باید 2000 پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخې پرې نیولې وای. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وای چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعیه غونډې ته وکړه. موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یوه ترهګره ډله وه او پاتې شوې ده. دوی لا هم له القاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو. وبه کتل شي چې طالبان واک ټینګولی شي یا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیلی شي. خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو تروریستي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستان راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. که څه هم اوس دا ورته آسانه نه ده خو ناممکنه نه ده. جنرال میلی بیا وویل دا ډلې له 1200 تر 1500 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نه وي ځانونه بریدونو ته چمتو کولی شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون به له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. دې ډلې چې د اګست په 15 کابل ونیو دا خبره یې تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال میلی د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دښمن په کابل کې قدرت لري.
دا ښکاره
ده، یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغسې ختمه نه شوه چې موږ غوښته او طالبان اوس په کابل کې واکمنان دي. جنرال میلی دا هم وویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتېرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې پاتې شي. د ده په باور لویه تېروتنه دا وه چې افغان پوځ داسې چمتو شوی و چې تر حد زیات یې پر امریکایي پوځیانو او ټکنالوژي اتکا کوله. سربیره پر دې چې د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزي د سنا په دې غونډه کې د جنرال میلی دا خبره تایید کړه چې یو شمېر پوځیان باید په افغانستان کې وای. سناتور ټام کاتن جنرال میلی ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایدن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه ولې دې استعفا نه کوله. جنرال میلی چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت هم لوی درستیز و په ځواب کې وویل چې دا د ده مسؤلیت دی چې ولسمشر ته هغه خبره وکړي چې ده ته تر ټولو ښه ښکاري، خو دا حتمي نه ده چې ولسمشر به د ده له خبرې سره موافقه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
وسم د کابل د نړیوال هوایي دګر په اړه درته وایي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواکي ادارې ویلي چې مالی ملاتړ ترلاسه کړي د کابل نړیوال هوایي دګر پروازونه به په یو کال کې نورمال حالت ته ستانه شي. د یادې ادارې د عملیاتي موینیت سرپرست کپټان غلام جیلانی لسی سی سی ټی وی سره په مرکه کې ویلي د بهرنۍ ځواکونو لوټلو سره هممهاله د یاد هوایي دګر ډېری برخې لمنځه ولاړل چې ورسره د رادار چې د هوایي ډګر یو مهمه وسیله بلل کیږي ډېر برخه هم تخریب شوې دي. دوی له دې وړاندې ویلي چې هوایي ډګر د ورځې لخوا پروازونه ته چمتو کړي، خو وایي چې په بشپړ ډول یا 24 ساعته فعالیت وخت او دغه راز تخنیکی مرستې ته اړتیا لري.
په کابل کې د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر دا مهال د سهار له 6 د ماښام تر 6 پورې محدود کورنۍ او نړیوال پروازونه ترسره کیږي او لا هم په بشپړ ډول د پروازونو لپاره نه دی چمتو. د دغه ډګر د بیا رغونې په برخه کې چارې تر یو بریده بشپړ شوي، خو رادار چې د هر میدان لپاره مهم سیستم دی له منځه تللی او دا مهال د یاد سیستم د نشتون له امله پیلوټان د خپل سترګو په وسیله د پروازونو لړۍ جاري ساتلې. کپتان غلام جیلانی له سی سی ټی وی سره په خبرو کې ویلي د رادار سیستم بیا رغونې لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا ده. د نوموړي په خبره د ملاتړ په صورت کې به په یو کال او له هغه پرته به د یاد سیستم رغول له 13 میاشتو بیا تر 2 کلونو پورې وخت ونیسي چې په رغیدو سره به بیا له نوموړي هوایي ډګر 4 ساعته الوتنې کیږي.
د ترمیم موضوع تر اوسه تر کار لاندې دی چې هغه ټول فنډ ته ضرورت لري. نو داسې تقریبا درته ووایم چې که چیرې مکمل فنډ موږ ترلاسه کړو نو په یو کال کې او که فنډ ترلاسه نه کړو امکان لري چې یو نیم کال دوه کال وخت وغواړي چې میدان په ستاندرد مکمل د ټولو ملکونو په سویه یو
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د معلوماتو له مخې د رادار د نوي سیستم جوړولو په موخه تیر حکومت له فرانسې هیواد سره تړون کړی و چې 13 میاشتې وخت یې نیوه، خو د نظام د بدلون له وجې عملي نه شو. مخکې ویل شوي و چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د وروستۍ ویجاړیو په تخنیکي بیا رغونه کې قطر او ترکیې مرسته همکاري کړې وه. بلخوا تازه د افغانستان د هوایی حریم په اړه هم طالب چارواکو اندېښنې مطرح کړي او د امریکا متحده ایالات یې تورن کړي چې د افغانستان په فضا ناقانونه الوتنې کوي. طالبانو د سیشنبې په ورځ په همدې تړاو یوې رسمي اعلامیه کې ویلي د افغانستان پر فضا د امریکایي ډرون الوتکو پروازونه د ټولو نړیوالو قوانینو او دوحې تړون خلاف عمل دی او پر دغه هیواد یې غږ کړی چې خپلو تعهداتو ته ژمن او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ عمل وکړي تر څو له بدو پایلو مخنیوی وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې د افغانستان په فضا د امریکایي بی پیلوټ الوتنو پرواز له کومه ځای کیږي د طالب چارواکو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره بریالي نشو. طالبان دا اعلامیه داسې مهال خپروي چې د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربی تیرونی یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان له هوایي حریم څخه د استفادې لپاره دوی د طالبانو اجازه ته اړتیا نه لري. امریکا تیره میاشت په کابل او ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړی دی چې د اگست پر 9 په کابل کې دوی د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 10 ملکیان وژل شوي دي.
و مو ریدل چې د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د کابل هوایي ډګر به شاوخوا یو کال وخت ونیسي چې الوتکې پکې څلورویشت ساعته فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې هغه مسافر بند پاتې دي چې دوی نورو هیوادونو کې ژوند او کار کوو او د رخصتۍ په هدف افغانستان ته تللي وو. د دې ډلې په خوست او مجموع کې په لویه پکتیا کې زرګونه هغه افغانان چې د عربو په مسافرۍ باندې بوخت وو، دوی اوس په افغانستان کې بند پاتې دي او دلته له ځایي چارواکو غواړي چې ژر تر ژره هوایي لارې ورته خلاصې کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
خوست او لویه پکتیا چې په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري، د هغوی له جملې وطن ته راغلي ویزه لرونکي کسان له څه مودې راهیسې هوایي پروازونو ته په تمه دي ترڅو بیرته اړوندو هیوادونو ته لاړ شي. دوی اندېښنه څرګندوي که پروازونه نور هم وځنډېږي، د عربي هیوادونو د سلګونو مسافرو ویزې به وسوځي او له دې کبله به ډېر شمېر کورنۍ هغه د څه ناڅه ګټې وټې ځای هم د لاسه ورکړي. یاد خوستوال و ازادای راژیو سره په خبرو کې له طالبانو او د عربي هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې دوی ته د تګ لاره چاره پیدا کړي.
د مسؤلینو نه مو جدي غوښتنه ده، هغه د خارج ممالکو یغې مسؤلینو نه مو جدي غوښتنه ده چې بولته مړي پروته دي په سلا جو کې بندیون مو دي په جیلخانو کې، یغې د پوره څه سهولت پیدا شي ان په دوبۍ کې و په سعودیا کې په کویت کې په قطر کې داسې نورو ممالکو کې موږ بندیون دي مړي دي اگر انتقال شي دلته دغه مسافر چې دی دا ډېر په تکلیف دي. اقتصادي وضع ډېره کمزوري شوې ده او بل دا خبره کومه چې وا تیرا کوي ته تلای شي هغه ته قطر ته تلای شي بهغه کې بهرنیون تلای شي امد افغانیون ویلې نه شي تلای.
ویزلرون کې خوشحال وای په پایل کې د کورونا ناروغۍ له وجې بندیزونو او وروسته بیا په افغانستان کې د نظام په بدلون سره ډیری نړیوال هوایی پروازونه بند شوي او د دوی د ستنېدنې مخه یې نیولې ده. یو بل کس ولی نیازی وای کچیر دوی ته پرواز برابر نشي نو د دوی ویزې خرابېږي.
موږ طالبان ورونه دا سوال کوو چې موږ ته د لارې غم وکی، موږ مسافر خلک یو، نو موږ کامې ختمېږي په وطن کې چا کال وتلی یا چا دوه وتلی دي د چا ته میاشتې وتلی دي ښه په تنګ یو. موږ ته نړیوال دا ته ګوته نیسي چې تاسې واکسین نه ده لګولی، تاسې بارکوډ نه لرئ. دی موږ واکسین والله چې په دا مټ کې مو لګولی وي په دغه هسپتال کې واکسین هر شی مو لګولی، خو موږ ته د نوره د جاز غم وکی دی او یې میدان غم دې راته وکی.
حبیب منگل یو بل کس دی چې له عربي هیوادونو کور ته په رخصتۍ راغلی، خو د رخصتۍ هغه قانوني وخت یې لا دمخه پوره شوی دی. دی وایي
د اوته میاشتې کېږي چې سعودي عرب نه راغلی یم، شپږ میاشتې جوټي به اوته میاشتو ته ورسره ویزه م ختمې دي او چوټۍ م ختمې دي، هېڅ پروازو پته نه لګېږي چې موږ ته پروازونه خلوص شي. عمراتو نه ده خواهش لري چې موږ ته د پروازونه خلوص کړي، پاکستان نه خلوصېږي، ایران نه خلوصېږي، تاجکستان نه خلوصېږي، افغانستان نه ولې نه خلوصېږي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي د ویزه لرونکو خوستوالو یادې ستونزې له اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. د طالبانو لخوا خوست والی مولوي محمد نبی عمری ویل
د اسلامي امارات په کچه دی کې شک نشته چې مشرانو د هغوی سره تماسونه نیولي دي، نو دا خلک چې ټول اسناد لري د هغې ملکونو یې خامې لري دوی هم به یې په دې کې همکاري وکړي، ځکه دا هم خوار او غریب او مسکین خلک دي. دغه ورونه چې دلته انتظار دي هغه هغې هیوادونو ته چې اسناد یې لري هغوی ته یې بوزي.
له وروستیو 15 لسیزو په ځانګړي ډول د خوست زرګونه خلک عربي هیوادونو کې په کار او مزدورۍ بوخت دي. دوی عموما په شپږ میاشتنیو رخصتیو کورونو ته راځي. پخوا ډېر تګ او راتګ د پاکستان په لاره وو، خو اوس وخت کې ډېری مسافر په کابل تګ او راتګ کوي. له هغه وروسته چې د خوست هوایي ډګر پرانستل شوی څو زره مسافر په دې ځای هم دې ولایت ته راغلي دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
The
دویم نیمایی که در تا په ژوند په شیبو کې پروګرام سربیره بشری حقونه هم لرو، هیله ده چې د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي او دا پروګرامونه هم را سره واوري. طالبان سره له دې چې داعش د افغانستان او دغه راس خپلې واکمنۍ لپاره یوه جدي ننګونه نه بولي، خو وایي چې په افغانستان کې د دغې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. دوی وایي چې په کابل او دغه راس ختیځو ولایتونو کې د دې ډلې پر ضد پیل شوو عملیاتو کې لاسته راوړنې لري او لسګونه مشکوک کسان یې نیولي دي. د داعش ډلې له خوا نه په دې وروستیو کې په کابل او ننګرهار کې بریدونه هم وشول چې طالبانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسګونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د طالبانو ځانګړو قطعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیر اونۍ په وروستیو کې په جلال آباد کې د شپږ کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه ښار کې وي چاودنې یو طالب ووژه او د درې طالبانو په ګډون یې وطنه ټپیان کړل. طالبان وایي چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 35 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د ښاغلي کریمی په باور د دې سربیره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ نه دی.
د داعش په نوم کوم فتنه چې په هیواد کې نوم اخیستل کېږي هغه اسلامي امارت ګواښ نه ده، او دغه هغه کوم فزیکي شتون د هیواد هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي امارت مجاهدین د هیواد پر ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې پاتې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې دي چې هغوی یو پلان ته لاسته نیونیسي، یو تعدید پیش کړي. په زیاتره مواردو کې د اسلامي امارت مجاهدین له لوري څخه د لمونځ وړل شوي دي. ډېری کسان چې له شمېرې لسګونه په روسیې کې نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، تر اوسه د داعش له لوري تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځانوژونکي برید له امله شاوخوا 1.5 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې وه او د امریکا او د هغې د متحدانو له لوري ځپل شوې نه وه، په افغانستان کې د خراسان په نوم خپله څانګه فعاله کړه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
اوریدونکو پر انځورونو سربیره تاسو د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته پیغام ثبتون کی ماشين کې خپل غږ هم ثبتولای شي. موږ به درته په بیلابیلو خبرونو کې خبرو. اوس هم ځینې دا پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
سلام وختم په خیر. ما دا غوښتل چې د نړۍ لپاره پیغام لرم چې په ګڼو مسوالۍ کې چې زما شوالۍ ته چې په دې وخت کې چې مکتبونه بند دي، شوالۍ بند دي، انجینر د امکان او اینده مور خرابه که باید مکتبونه ډېر ډېر پیسې چې داسې زما شوالۍ په ګڼو مسوالۍ ما چې دا ډېر وخت کې مکتبونه د رخصتې په کورونا له امله یو کار مدیر نشي رخصتي و بیا جنګونو سره اوس چې څنګه پاتې ورته د امنیت راهم کړی ما اوس چې مې ته وایي اوس باید څو ویډیو د زړه پیسې مننه ژوندې.
السلام علیکم. زه څنګه یم؟ د لغمان ولایت څخه مې تاسو ته دغه میسج دی چې دا محترمه دی مونږه د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنښت له دتې تر څو پورې د پوهنتونونو دروازې، البته دولتي پوهنتونونو دروازې، ژر تر ژره د ماشومانو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونو زرګونو محصلین روان دي او په ټوله کې استادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي، خارج ته درومي. نو که دغه پروسه همداسې دوام ومومي ممکن هېواد لا له بحران سره مخ شي. نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د محصلینو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي، تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پر مخ یوسو. مننه.
زا
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوتي وکړي هغې باندې زمونږ د دوه دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه دوه میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه دوه میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې کېدونکې دي، راځي چې لاندې خبرونه له اسمت ساروانه واورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو د لایحې په وړاندې غبرګون وشود. د امریکا د سنا جرګه یو شمیر مخکښو غړیو له لوري د یوې لایحې مسوده چمتو شوې چې پر اساس پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز، مارک میلیا او د مرکزی قمانداني عمومي قمندان فرانک مکنزی نن د اساسو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. د طالبانو حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بی پیلوټ الوتکو له لوري دي د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا به روانه اونۍ رسمن ووایي چې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه شوه. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په 3.5 میلیون ډالر جریمې محکوم کړ. شمالي کوریا ادعا کړې چې پرون یو نوی ترشخ چټک توغندی ازمویل دی. فایزر شرکت او د هغه جرمني شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل، او د ویډیوګانو د شریکولو پلیټ فارم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمني ژبه مواد خپرول او د روسیې د دولتي رسنۍ رشیا ټوډی یا آرتی مربوطو ډیلیټ کړل.
تاسو کولی شئ دا خبرونه په تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ. آدرس دی azadiradio.com. د کونړ په مرکزی روغتون کې ناروغان د درملو له نشټوالي او روغتیايي کارکونکو بیا د ماشونو له نه ورکړې شکایت کوي. ناروغان او پیوازان وایي ټول درمل ورته له بازار لیکل کیږي، او کوم خواړه چې په خوا ناروغانو ته ورکول کېدل هغه هم اوس نشته. د دوی په خبره کې د چا ناروغ سخت وي او په اسداباد کې درملنه نه کیږي، نو اړ دي چې امبولانس ته تیل واچوي او بیا د امبولانس د دوی ناروغ له کونړ نه ننګرهار ته انتقال کړي. په دې اړه پام وکړئ، د راپور ته او ورپسې دوا اونیس پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې له یاده ما باسي.
دا د اسداباد مرکزی روغتون دی چې په کې ناروغانو او د هغوی پیوازانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. ناروغان د درملنې لپاره راغلي او هر یو د دې په انتظار دی چې ډاکټرې معاینه کړي او له روغتون ورته درمل ورکړي، خو په روغتون کې داسې درمل نشته چې د ناروغانو رنز او درد پرې راکم شي. حضرت ګل له وټپور ولسوالۍ روغتون ته خپل ناروغ رابسته، خو وایي درمل نشته او ګڼ کسان د دې وس هم نه لري چې مریض ته له بازار دوا راونیسي.
ما یو مریض اوس ما ته پرتهورې کړې دوایانې مې سره دلته نشته دی او دا وایي دا بار نه او خلک یو وسو د چاره دي غریبانان طاقت دي نه دي چې دوایانې ځان ته واخلي. په دې خاطر هسپتال ته مدا جاتې دي ته مونږ ته دوایانې راځي وایي چې امبولانس ته بچې لاټي سره دونه وسه توان سفانې سره نشته دی چې مونږ امبولانس ته تیر واچو تاسو انتقال کړي. نو د مریض پریواد مجبوره دی چې امبولانس ته تیر واچوي او هغه خپل مریض انتقال کړي.
غلام محمد د مرور ولسوالی وسیدونکو دی، وای پوخا روختون کې د درملو ترڅنګ ناروغان ته زیات اسانتیاوي موجوده وي، خو اوس هغه ټولې په نشت حساب دي.
به هغه لوازم چې مخ کې د مریضان ته بتایا د هغه وس نشته دي، دا وای د ډوړې دي نور زیات امکانات چې مخ کې وو وس نشته دي، ډېر مشکلات سره مخ مریضان مخ کې امبولانس به امکانات زیات خو سیستم نشته دي. مریض په ستامه کې مړ کیږي خو همدلته مړي ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
دوی له طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو د یادو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دلته یوازې ناروغان او د هغوی پیوازان ستونزو سره نه دي مخ، بلکې ډاکټران بیا د ماشونو له نشټوالي سره ټکوي. د ډاکټرانو په خبره چې درې میاشتې ماشونه نه دي اخیستي او د ماشونو نشتون کړهونو سره مخ کړی دي. طالب چارواکي هم په مرکزی روغتون او د ولسوالیو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نور اړینو موادو کمی مني او وای د یادو ستونزو هواري لپاره لټول نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
کونړ کې واقعتاً چې دغه د صحت په باره کې مشکلات شته دی، هغه یو د دوایانو کمی دی، بل د ډاکټرانو هم دغه شان د شخصي شتورونو نو ته دوایانې لیکي، نو دا ستونزه شته دی چې څومره مرستندویه موسسات دي یا نور نړیوال سازمانونه دي چې باید هغه زمونږ د عوامو ولس دغه مشکلات په نظر کې ولري او دغه مشکلات د حلولو کوشش وکړي.
د کونړ په مرکزي روغتون او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو او ډاکټرانو